ارجمن اوریدونکو او لیدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه یم بختور شه.
تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 6مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 10 په کابل کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو ته هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نورو هیوادونو یا خلکو ته دا حق نشته چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت په پلان خبرې وکړي.
همداراز پاکستان وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ به جاري ساتي.
او امریکا د شام نه د خپلو عسکرو د وستلو اعلان کړی دی. صدر ترامپ ویلي په شام کې د داعش وسلوالو لماتې ورکړي او دغلته د امریکا مشن سرته رسیدلی دی.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خپرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. نو زتمنو اوریدونکو او لیدونکو خبری خبرونه پیل شوې ده او په دې خبرونه کې کورنی او د دې ترڅنګ بهرنی راپورونه لرو. تاسو ته به وړاندې کوو. مرکه هم لرو او د سیمې په اړوند مهم راپورونه لرو. خو د مهال زو یو بهرنی راپور ولوري ته چې تر ټولو غوره او مهم راپور ونن چې امریکا د شام نه د خپلو عسکرو د ایستلو اعلان کړی دی او نوموړي ویلي دي چې په شام کې د داعش وسلوالو ته ماتې ورکړي او هلته د امریکا عملیات سرته رسیدلی دي. تفصيلات یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه صاحب وړاندې کوي.
الحمدلله محب چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر سلاکار دی. 13 ورځو کې په دوبۍ کې د امریکایي چارواکو او د دوبۍ چارواکو سره هم لیدلی و. د بیا په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکل چې سولر اتلون کې دا داسې موینه ویلي و چې داسې زر هم کېدای نه شي چې د افغانستان تېرې کړنې باید تر پښو لاندې شي. اوس الحمدلله محب چې افغانستان ته را رسېدلی دی او د دې سره په څنګ کې د امریکایي استاد زلمی خلیلزاد هم راغلی دی. داسې ویل شوي دي چې د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره یې ناسته ترسره کړې ده او په دوبۍ کې د درې ورځنۍ غونډې وروسته یې دغه معلومات په افغانستان کې د افغانستاني چارواکو لوړ پوړو چارواکو سره معلومات شریک کړي دي. او دا معلومه شوې نه ده چې په دغه کې کوم معلومات شریک شوي دي. یوازې ویلې شوي دي چې د ورځنۍ غونډې معلومات شریک شوي دي. د هغې نه وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په خپله ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د داسې هیوادونو چې هغې نوم یاد کړی نه دی خو یوازې دومره ویلي دي چې بهرنیو هیوادونو ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاسوهنې وکړي یا د دوی فرمایشات په افغانستان کې د افغان حکومت ومني. دوی 13 ورځ په همدې سره د سولې عالي شورا د درنشان نوی مشر هغې هم ویلي و چې سوله راتلونکي ده خو په ورځ یا په هفته کې امکان نه لري چې سوله راشي. دا وخت غواړي. بلې
او وسلوالو طالبانو په خپله ویلي و چې کمی ګنګوسې چې وې چې ګواکې په دغو ناستو کې لنډمهال حکومت او پر اوربند خبرې سوي د طالبانو دا رد کړې او ویلي چې په دې اړه خبرې نه دي سوي. نو د حمدالله محب دغه څرګندونې په خپله دغه اندېښنې نه پیدا کوي چې آیا واقعا هم په دې غونډه کې دا خبرې سوي دي که نه دي سوي؟
وګوره الحمدلله محب چې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی چې د کوم هیواد ته یا اشاره ده یا کوم هیواد ته مستقیما دا خبره دوی کړې ده. خو یوازې په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې بهرني هیوادونه د دې حق یا صلاحیت افغان حکومت نشي ورکولی چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاس ولري. خو 13 ورځ وسلوالو طالبانو هم څو اعلامیې خپرې کړې چې لومړی اعلامیه کې دا هم راغلی و چې په افغانستان کې د اوربن یا راتلونکي ریاستي جمهوري په انتخاباتو کې په اماراتو کې په درې ورځنیو غونډو کې په دې باندې خبرې نه دي شوې. دویمه اعلامیه کې دوی بیا داسې وویل وسلوالو طالبانو چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې وه او ویلې شوي وو چې دوی په اماراتو کې په درې ورځنۍ غونډو کې په دې دو مسالې دی یوازې یادې کړې وي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او پر بندیانو خبر هلته په درې ورځنی غونډو کې خبرې پرې شوې دي او بحث پرې شوی دی.
صحیح اکمل سادات روان له کابل له تاسو ډېره مننه.
کور ودان ډېره مننه.
زتمن او ویدونکو تاسو د حکمل روان سادات څخه د افغانستان د سولې په اړوند او د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یا مشاور حمد الله محب خبرې چې په دغه تفصیل کې واوریدلې. د بلې لوري ته د پاکستان حکومت ویلي دي چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر البته شاه محمود قریشي ویلي دي چې افغانستان کې د سولې په خبرو کې افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ به جاري ساتي او د دې ترڅنګ نور څه تفصيلات دي د غټول تاسو ته او وړاندې کوي رابیه پیر په خپل راپور کې.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په سینټ کې د وینا په محل اول چې ابو دهبی کې کېدونکې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري ډيري اهم وي. دوی زیاته کړه چې په دې اړه به پاکستان خپل کردار لوبوي
او هم بہت سے ایشوز پر ایک پیج پہ ہیں بٹ الٹیمیٹلی دی ڈیسیژن لائز ود دی سٹیزن اینڈ دی لیڈرشپ اف افغانستان.
مشپر ډیرو معاملو یو فکر لرو خو پریکړه به د افغانستان مشران او اولس کوي. دوی به یو ځای کیږي او روغه جوړه به کوي. موجیه یوازی مرسته کولی سو چې موجیه کوم. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ولس کالا راهسه هلته جنگ روان دي او پاکستان غړي چې د غسنځي حواری یوازی سیاسي خبرې دي چې نوري تړلي هوادونه هم اوس تسلیمه وي. او دوی زیاته کړه چې په دې اړه پاکستان نه یوازی امریکا بلکې طالبان ایران چین عربی امارات او سعودي په اعتماد کې اخستی دي. د دې څخه وړاندې د ونیزه خبري غونډي سره وینا کې د نو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ کې دونکو خبرو کې پاکستان خپل کردار لوبولی او پاکستان له اړخه د بهرنو چارو وزارت استازي هم برخه اخستیم.
پاکستان پلیډ ا رول اس پارت اف ا شیرډ ریسپانسیبিলিটি ان د میټینګ هیلډ ان یو ای ای.
د افغانستان امن او روغی جوړی د پاره په عرب اماراتو کې دونکو غونډه کې پاکستان د شریک زمواري د برخي پتوګه خپل کردار لوبولي او په دې اړه د پاکستان کردار منل سوی او ستایل سوی هم دی. طالبان خبرو ته تیارولو او پر دوی د اثر په اړه ټي وی ریډيو ته پښتني په جواب کې ویان دویل
پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا انفلوئنس نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارا لمیٹڈ انفلوئنس ہے. وہی ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے.
پاکستان کله هم دان نه دی ویلی چې پر طالبانو اثر نه لري بلکې ویلی چې پر طالبانو محدود اثر لري او دغه اثر د خبرو په محل سرګند کړی سوی دی. دوی ویل چې پاکستانی مشرانو پر افغان مشرانو او نړیوالې فرورلوي دا خبره واضح کړې چې د افغانانو په مشرۍ کې د امن پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره درې ورځنۍ خبري ګټورې او مهمې ګرځولې دي. د افغانستان خبري آژانس په ژواک ته سرچینو د خولې وایي چې د عرب اماراتو په دغه غونډه کې پریکړه سوې چې د افغانستان د سولې په اړه بل غونډه به د راتلونکي جنوري د میاشتې په 15مه نیټه سعودي کې کیږي چې پکې مهمې پریکړې کېدای شي. خو کله چې دغه پښتنه ډیو ریډیو لاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه وسوه نو د دغه غونډې د نیټې او د ځای په اړه د څه ویلو څخه ډډه وکړه. متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره د خبرو وروسته امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم تیر ورځ لیدلې وو او د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور خپل یو ټویټر پیغام کې لیکلی وو چې د پاکستان سرلشکر امریکایي استازي ته باور ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره کېدونکې هڅو ته به دوام ورکوي. د افغان خبري آژانس په ژواک تر مخه متحده عرب اماراتو کې کېدونکې دغه غونډه کې د پاکستان او سعودي عرب د استازو ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر استازو د طالبانو د مشر ملا هبت الله نزدې استازي ملا امیر خان متکی او د حقانی ډلې استازي کاری یحیی هم ګډون کړی وو. د حقانی شبکې د یو ویان د امریکایي ډلې سره د لومړی لیدنه د امریکا حقانی افغانی شبکه تراگر ګرځولې او ور پاکستان هم دا تورونه دي چې په افغانستان کې برت کوونکې د دغه ډلې نه یوازې ملاتړ کیږي بلکې دوی دلته پټي ځالې هم لري. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د تراګرو په ضد د عملیاتو په نتیجه کې ټول تراګر د پاکستان څخه شړل سوي یا وژل سوي دي.
دا مهال هم زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بیان د ازادۍ په اړوند دی چې د بی پولې خبریالانو وروستی راپور راغلی او په دغه راپور کې ویل شوی دی چې په کال 2013 کې یعنی په روان کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو مجاهد جواد په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په اپریل کې د داعش یو ځانوژن کې په افغانستان کې د یو برید په ترڅ کې 6 کسان ووژل چې 9 تنه خبریالان وو او دا هغه خبریالان وو چې د لومړنۍ چاودنې ځای ته د خبر جوړولو لپاره ورغلي وو. په جون کې یو وسلوال د امریکا په میرلینډ کې یوې خبری خونې ته ننوت او 15 سیمه ییز خبریالان په ټوپک ووژل. په اکتوبر کې د واشنگټن پوسټ لیکوال جمال خاشقجی په ترکیه کې د سعودي په کنسلګری کې ووژل شو. د ژورنالستانو په وړاندې ګواښونه په زیاتېدو دي. دوی تښتول کیږي، وژل کیږي او بندې کیږي. د بی پولي خبریالانو له ډلې څخه ماګاس ایوان وایي
د ولسواکۍ په دې دور کې ژورنالستان له ګواښونو سره مخ دي او ژورنالستانو ته په هغو هیوادونو کې چې جګړه هم پکې نشته راپور ورکول په لوړه بیه تمامېږي.
د بی پولی خبریالانو د معلوماتو لمخې د 2013 کال په اوږدو کې لکتر لگا 3 مسلکی ژورنالیستان وژل شوي دي. د ژورنالیستانو لپاره 3 خطرناک هیوادونه افغانستان، سوریا او مکسیکو دي، خو په ژورنالیستانو بریدونه یوازې د هغوی وژلو پورې محدود نه دي. د ژورنالیستانو بندي کول هم زیات شوي دي. د ژورنالیستانو د ژغورنې کمیټه وایي په چین، ترکیې او مصر کې تر ټولو زیات ژورنالیستان بندي کړای شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلی دی چې په میانمار کې د رویټرز 2 خبریالان په 2 کال باندې محکوم کړای شوی دی. د ژورنالیستانو د ژغورنې له کمیټې څخه رابرټ مهونی
وایي دوی جنگي جرمونه ښکاره کول او له همدغې عمله د پولیسو لخوا ونیول شول او د اسنادو د پټولو تورونه پرې ولګېدل چې دوی دا کار نه وکړي، خو د محکمې د جال په ترڅ کې دوی په زندان کې واچول شول.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژورنالیستانو ته په وینا کې وویل چې د حقایقو په نلیکلو باندې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او جعلي خبرونه تاوتریخوالی زیږوي. پوهان وایي په امریکا کې د ولسمشر لخوا د رسنیو پر ضد تل داسې څرګندونې کیږي او د نړۍ نور مشان هم په ورته توګه پر رسنیو باندې بریدونه کوي. د رسنیو په برخه کې ځینې مثبت اړخونه هم شته. د بېلګې په توګه د ایتوپیا د لومړي وزیر ابی احمد لخوا د نویو اصلاحاتو د عملي کېدو له امله په دغه هیواد کې هیڅ خبریال بندې شوی نه دی. په ورته وخت کې بی پولی خبریالان وایي دا ډول مثبت بدلونونه په یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایکواډور، جنوبی کوریا او ګامبیا کې هم رامنځته شوي دي.
زتمنو اوریدونکو اولیدونکو د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې امریکا د سوریې نه یا د شام څخه د خپلو عسکرو د وستلو اعلان کړی دی. صدر ډونالد ترامپ ویلي دی چې په شام کې د داعش وسلوالو ته ماتې ورکړې دي او د دوی عملیات سرته رسیدلي. تفصیلات یې تاسو ته بختور شاو وړاندې کوي.
دا په وایټ هاوس کې لکه د نور کله په سیر یو عام ورځ وه چې صدر ترامپ په ټویټر دغه حیرانوونکی پیغام خور کړو. منګه ISIS تماتې ورکړي دغه زمنګ هلته د پاتې کېدو یوازنې کار وو. د دغه پیغام سره د ټولو چارواکو کارونه تیز شول. مرستیال صدر مایک پینس د دفاع د وزیر جیم میټس سره د لیدلو لپاره پوځي مرکز پینټاګان ته ورغلو، خو د خبریالانو د پښتنو اورېدلو نه یې ډډه وکړه. پښتنې کېدلې چې واقع هم صدر ترامپ د شام نه د عسکر وستلو امر وکړو. دفاعي مرکز پینټاګان اخر دغه پښتنو ته په ځواب کې وویل چې رښتیا هم د امریکا پوز د شام نه کور ته را روان دی. دا خبر په کانګرس کې هم یو شمیر غړي حیران کړل، تر دې چې د صدر ترامپ نږدې د پارټۍ ملګري هم په دغه فیصله ګوته په خوله پاتې شول. لانسی ګراهم د صدر ترامپ د ریپبلیکن ګوند سینیټر دی، وایي
زبلومله دا معلوموم چې دا څه قیامت جوړ شو. پخوانی صدارتي امیدوار او د ریپابلیکن ګوند سېنیټر مارکو روبیو هم د صدر ترامپ په دغه فیصله ډیر په قهر دی او وای نه پوهیږم چې دته دغه مشوره چا ورکړه. که هر چا ورکړی وي خو دغه یو لویه غلطي ده او که بدله نشوه نو له بده مرغه مونږ ټول به تاوان ورکو. چارواکي وای په شام کې جنگیدونکي نږدې 2000 امریکایي عسکر امریکا ته را روان شوي دي چرته چې هغوی په یوه کړکېچنه مبارزه کې ښکیل وو. امریکایي عسکر په شام کې یوازې د ISIS په ضد نه جنګېدل بلکې د روس د پوځونو او د صدر اسد د پلوي ایرانی عسکرو لخوا هم د خطرو سره مخ وو. د دغه دواړو هیوادونو لخوا صدر بشار الاسد ته ملاتړ ترلاسه دی چې اوس به ډیر په ازادۍ سره د امریکا د ګټو په ضد جنګېدل تیز کړي. هر څه که صدر ترامپ د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو فیصله کړې تیر هفته د امریکا وتلي چارواکو خبرداری ورکړی وو په شام کې د داعش ختمولو کې بلا وخت لګي. دوی ویلي وو چې اوس هم د 2000 نه زیات وسلوال د خپل خودسره اسلامي امارت ته بچ کولو لپاره په شام او خواوشا سیمو کې په درنه وسله سنبال دي. بریټ میک ګرګ د امریکا ځانګړی استازی دی د صدر ترامپ دغه فیصلې سره متفق نه دی او وایي دا به ډیره خطرناکه خبره وي چې موږ د خودسره اسلامي امارت ته ختمولو سره سم د دغه ځایه خپل پوځونه وباسو چرته چې د داعش جنګیالي اوس هم پټ دي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په شام کې د خودسره اسلامي امارت خطرې له منځه وړلې شوې دي خو پوښتنې دا پورته کیږي چې د شام نه د وتلو وروستو به د امریکا په ملاتړ کې جنګیدونکي کورد ملیشا عسکر د چا په ډاډ جنګیږي څوک چې د ترکی لخوا د دړکو سره مخ دی او ترکی د غډله ترهګر ګڼي. هر څه که په امریکا کې دننه او بهر څېړونکي د صدر ترامپ په دغه فیصله حیران دي خو نوموړي د خپلې فیصلې دفاع کړې او ویلي دي شام کې د دوی مشن د داعش په ختمولو سر ته رسېدلې.
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back.
منګه داعش لماته ورکړي او ډیره بده ماته مو ورکړي ده. منګه د هغوی له قبضینه ټوله سیمه بیرته اخیستلې او وس وخت راغلی دی چې منګه بیرته خپل کور ته راشو.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نزمنګه خبرونه ته نیخ په نیغه غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په دغه رپورت کې مهم واوریدل چې د امریکا صدر ډانلډ ترامپ دا اعلان کړی دی چې د شام نه عسکر روزی په منځنی ختیځ کې به د امریکایي عسکرو دراوتو وروسته د غلطه سہالات جوړیږي په دې باندې سړنه خلو زمنګه مرګره بیروز خان صاحب را سره د ویډیو لینک تلاري مرګره شوی. بیروز خان صاحب په خیر
ډیر مننه خوشاله اوس.
بیروز صاحب څه غنئ چې ک د شام نه لکه څنګه چې د اعلان شوی دی او په امریکا کې خو چې کوم د کانګرس غړي دی هغه په دې هیله دي چې کېدای شي دا فیصله بدله شي خو بیا هم ک امریکای عسكر اوزي د غزینه نو څه غنئ چې په دغه ځای کې به د داعش د پاره او یا دغه تل به د امن د پاره سه حالات جوړیږي.
بختور شاسب یو خود شام چې کوم شخړه ده هغه ډیره پیچلې ده او هغه ډیره ګرانه هم ده پاغه باندې پویدل ځکه چې پاغه کې په دې یو وخت کې ترکی پکې ده خپل شام چې د سوریا د پکې ده د سعودي پکې خپل مفادات دي ایران پکې ده د اسرائیل پکې خپل مفادات دي روس پکې ده امریکا پکې ده خود دغه ټول خېته اثر په دې د دې په ټول خېته باندې هم دغه په غسیمه به او دغه غسیمه په هوادونو به اثر پریوزي د خلکو اندېخنې ډېرې دي. البته د سې تر اوسه خود سې یو خاص هغه چې ډډ لاین ورته وي چې بس هم نن په دې ورځ باندې صدر ډونلډ ترامپ خو هغه کړی دا فیصله وکړه هغه اعلان وکړو خو د دې په مقابل کې د روس صدر پوتین چې دی هغه هم د دې هرکلی کړی دی او بیا یې ویلي دي چې دا خو هغه نه ده ښکاره نه ده چې د امریکایي ځواکونه به ډېر زر ګندې د شام نه وځي او بیا یې مثال دی افغانستان ورکړی دی چې په افغانستان کې دوی په 2014 کې اعلان وکړ چې دی پل ځواکونه وباسي خلانن هم د امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. نو د دغه چې کوم د خلکو دغه په نظر دی او دا چې کومه هیستوري روانه ده تاریخ دی او بیا د امریکا د حکومت او د امریکا د کانګرس هغه غړي چې هغه مضبوط خلک ګڼل شي او مضبوط خلک دي د هغوی د دې مخالفت چې کوم دی نو هغه به د اعلان مخالفت د سخکارونه کوي خو دا امکان ضرور شته چې د ځواکونو پر اوستلو کې وخت او بیا د دې سره سره چې کوم ګارانټیز دی غواړي لکه تاسو په صاحب هغه رپورت کې ما اوریدل کوردان د کوردان بری چا په ملاتړ یا رچا په ډاډ جنگيږي کوردانو خپل د مخ کې نه د اعلان کړی دی کسو کور سره مرستي کوي دوی هر کله کوي کنه کوي دوی خپل قومي مبارزه په خپل سر په مخه بوزي دغه شانتي ترکی د ترکی سره داغي ډغره او جنگ د خپل کوردستان د ازادۍ د شام سره دغه ډغره او جنگ د ایران نه داغي د خپل کوردستان د ازادولو داغي د ډیره هم یو زړه او هغه شخړه ده خو د دغه چې کوم او یعنی د امریکا د کانګرس او کله امریکا د ایڈمنستریشن دی د حکومت داغي دغه لور پورو چاروانو چارواکو دا ویلي دي چې داعش په مکمله توګه باندې ختم نه دی د دې معنی بدای کچری په دغه حالت کې د ځواکونو راوزی نو داسې خو نه ده د افغانستان نه چې کله د مجاهدین په دغه کې امریکا په دور کې امریکا یکدم اغي شاکرالته انوال تسو شول اغه تنظیمونه رامنځته شول او قاعده الته دومره مضبوطه شو چې بیا په امریکا باندې هم بریدونه وکړل.
بیروز خان صاحب بل ادا چې څنګه تاسو ورته اشاره هم وکړه داعش اوس پاکستان او افغانستان او د نړۍ نورو هیوادونو تم خور شوې دا یوازې نه ده چې غني څنګه چې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ وویل چې په شام کې مو هغه لا ملا ما تکړه هغه لا مشکست ورک آیا که واقعا هم دغلته امریکان خپل پوزونه روباسي او دغه میشن ختمي نو دا د داعش او نورو وسلوالو لپاره کم پیغام دی
دا د داعش او د وسلوالو لپاره به هم د خوشحالي پیغامي خدغه په دغه سیمه کې چې کم دی د ایران لپاره او د شام لپاره د غید په لویانو لپاره دروست لپاره د غید لپاره غټ خبره ده او د خوشحالي خبره به ویوله البته سعودي او اسرائیل دا چې کوم دي د دوی د لپاره به دا د غوي یعنی اندېخنې به لري په دې اعلان باندې تر څو پورې چې د افغانستان یعنی د پاکستان او د افغانستان د داعش تعلق دی د دوی مفکوره یو ده که خلک بدل دي نسل بدل دي خو مفکوره یو ده دوی چې کوم ځای کې ځان ته مضبوط ځای جوړول شي دی بل تر غونډیږي لکه په عراق کې مضبوط ځای جوړول شو په عراق تر غونډ شو په شام کې مضبوط ځای جوړول شو شام تر غونډ شو د دین مخ کې القاعده په افغانستان کې مضبوط ځای جوړول شو افغانستان ته ټول د نړۍ چې څومره د دې تر غر دي یا د دې په دې فکر باندې ورسره ملګری دي اغه راغلو البته دا یو امکان هم شته کچري امریکا دلته روس ته داسې امکانات برابر کړي روس ته یې کنسیشنز ورکړي او بیا د روس نه په افغانستان کې هغه غواړي نو دا به د افغانستان لپاره او د غسیمې لپاره یو ښه خبر وي ځکه کدلته کې روس د امریکا په وټلو باندې خوشحاليږي او یو خپل ګټه غني او امریکا هم چې موږ په د ګټي په حالت کې راوځو نو د افغانستان نه خو صدر ډونلډ ترامپ د هغه ایڈمنستریشن امریکایي څومره چارواکي چې دي هغه په هر حالت کې د دغه اوږد جنگ نه یعنی یو غټلې جنگ په شکل کې راوتل غواړي افغانستان تر ډیره حد په خپل خپل یعنی ودریدو ته اوس چمتو دی تیار شوی دی البته دغه ضرور ده کچره د روس نه په افغانستان کې داسې مرستي غواړي چې هغه په پاکستان باندې ذکر پاکستان سره دغه تعلق نږدې شوی دی د طالبانو د پاره هم غوړنه جوړه کړو کړه طالبانو سره هم سده نږدې اړیکې وي په افغانستان کې تی دغه کنسیشنز واخلي او زما خیال یا ذهن کې مدار ذاتی خیال مده چې امکان به وي شته هم چې دا تی غوښته هم وي نو دغه بیا د افغانستان د پاره یو خبر وي
ډیر مننه بیا روس صاحب
مننه
مننه
زه چې یو خزایم زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانوم زهرا شاه دي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بی بی شیرین يم
محل زو د دې خبرونه او نيز خبرونه ولور ته چې د بشري حقوقو فعالین وايي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د سرساتنې په جګړه کې خکیل شوې دي او د ګڼ ارخیزي ټولنې بشري حقوقو جنسي برابرۍ او اساسي قانون کې د ضروري بدلون د کار نه بې پروا کړی شوې دي. نور تفصيل په دې پروګرام کې د رحمان بونيري څخه تاسو واوري.
د وایس اف امریکا ډیولیډو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنرم. په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ خلاف او د بشري حقوقو ملګری تنظیم سات وای پاکستان کې ملت پالا او آزاد خیاله فکر کوي چې د عمران خان د وزیر اعظم په توګه ټاکل په اصل کې د پوځیانو وخت دی. په واشنگتن کې د سات د دروزنې غونډې په بیان کې ویل شوی دی چې د عمران خان حکومت د یو غیر کمزوري ولسی یعنی غیر پوځي واک یو نمونه ده. د سات مشران وای د 2013 د انتخاباتو په نتیجه کې یو داسې اولسي حکومت جوړ شوی دی چې په فکر کې د بل هر اولسي حکومت نه پوسته ورته دی. د سات فورم تر مخه هغه خلک چې د پاکستان په حق لا د تونلارو د فکر نه بدله مفکوره وړاندې کوي د په هغوی ریاستي واکمن او مذهبي تونلاري دودونه کوي. څېړونکو وای سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د سرساتنې په جګړه کې ښکېل دي او په هیواد کې نیغ په نیغه د پوځي یا عدالتي مداخلت د مخنیوي په هڅو کې دي. سیاسي ګوندونه اوس د ګڼ اړخیزي ټولنې بشري حقوقو جنسي برابري ګڼ اړخیزي نسلي او مذهبي ډلو حقوقو او د بنیادي قانوني او اساسي قانون کې د ضروري بدلونونو د کار نه بې پروا کړی شوی دي. په واشنگتن کې د پاکستان د آزاد خیالو په غونډه کې دا وشوي چې د تیرو انتخاباتو وروسته جمهوریت امریت لور ته روان شوی دی. د 2013 د انتخاباتو په نتیجه کې پاکستان د نیمګړی اولسي واک نه یو مکمل پوځي واک ته منتقل شو. په پاکستان کې پاکستان تحریک انصاف د 2013 انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کړی دی او وايي په انتخاباتو کې درغلي نه ده شوی. انتخابات د پاکستان تر پوز سوری لاندې شوی وو او پوز هم یاد انتخابات پاک او صفا غړي. په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو په اړه د ټاکنو د سار ادارې فافین وای په تیرو ټاکنو کې ځینی قانوني چارې عملي شوي نه دي. د تحریک انصاف مخالف ډلې هم انتخابات لانجمن بلي. نن زما سره په سټوډیو کې د سات تقونډې درې ګډونوال بلګري دي. زما ملمنه ده ماروي سرمد د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي. زما دویم ملمنه ده ګل بخاري چې فعال ده او خبریاله ده. زما دریم ملمه ده سلیم جاوید چې فعال ده او په پاکستان کې د لګکیو د حقوقو لپاره کار کوي. السلام علیکم. سب سے پہلا کوشچن میں ماروی سر مد آپ سے
د بشری حقوقو د کمیشن غړی په پاکستان کې د ډیر بخلا سے په خاصه دوغا په ورستیو کې د پښتون ژغورنی غورزنګ غړو په پاکستان د بشری حقوقو د سرغړونې شکایتونه کړی دي او دا شکایتونه په نړیواله کچه هم کیږي. صحه د پوره د شکایتونه تاسو سم غړی
بالکل درست ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2018 کا جو سال تھا وہ اور بھی زیادہ بدتری لے کر آیا جو خاص طور پہ جو انفورس ڈسپیرنس جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے.
بالکل شکایت سم دے پکال 2013 کے لانور مشکلات سے واشوی دی پہ زورا بے درک کول زیاد شوی دی پہ خبرو باندے بندیز و لگے دا پہ خبریالانو تشدد زیاد شوی دے گواخون ورطا دیر شوی دی جوان تا خطر پیدا شوی دی پابندۍ سیوا شوې دي، په مطبوعاتو پابندۍ ولګېدلې. په دې ټولو خبرو کې پاکستان په شاته تللی دی، په خاصه توګه په 2013 کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ شروع شو. دا د پښتنو ظلمیو تحریک وو.
نوجوان همارې پښتون علاقو میں خاص طور پر متاثرہ تھے جو ملٹری آپریشن یا جو بھی ریاست کی پالیسیاں ہو رہی ہیں ان سے، انہوں نے خود سے سوچا ان کو دیکھیں
اور پختنوں دسی منا د دوی د پوزی تھگلارو للا سے متاثر شوی وو چے د نقی مسعود د شہادت روسہ دا تحریک مخ تھلاڑو دا تحریک چے شروع شو نو پ 2013 کی د دی پرجت پروپاگاندا زیات شولا پ دوی د تھگرا تھگ د بیان او اظہار د آزادی عقد غن ولگیدلو او په جلسو باندې هم بندیزونه ولګیدل.
ان بچوں کا رائٹ ٹو موومنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر قدغن لگائی گئی، ان بچوں کے رائٹ ٹو سپیک کے اوپر، رائٹ ٹو اوپینین کے اوپر، ان کے فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر.
د ملګرو ملتونو د ادارې د قوانینو څخه سرغړونه کیږي. فعالان او روخان فکران چې فکر کوي هم په دې وجه پاکستان بدنامیږي، موږ غوښتنه کوو چې ټولو خلکو ته یو شان حقونه ورکړای شي.
پروګرسیو لوگ ہیں، تھنکرز ہیں، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ جو بدنامی پاکستان کے اپنے اداروں کی وجہ سے، پاکستان کے اپنے اندر جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ ختم ہو اور ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو برابر کے حقوق ملے.
سلیم جاوید صاحب، آپ کو شکایت رہی
تاسو شکایت کوئی چی پاکستان کی اقلیتنا لگا کئی چی دی دہا غو سر زور زیادتی کی گی اور دہا قنو سر غڑاو نہیں کی گی. خو سلیم سے پکال دو راتل اس کے دام انتخابات پا وقت خو اقلیتنا اسمبلی تا ہم رسید لیدی داغو نمائندگان، نو بیا ساسو دا شکایت سرنگا سمو گرنل شی.
اصل میں یہ ہے کہ بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، کچھ مطلب سلیکٹیو لوگ وہاں پہ گئے ہیں انتخابات کے ذریعے بھی، مطلب اور
پر اصل کی جنہیں چانکھڑی خلق اسمبلی تا پر جانگڑو لارو رسی دلی دی دو وٹنو لارے ہم اپنو رو لارو ہم، لیکن دا سی چھے پا عام انتخاباتو کی بے ویری گچی وکی دا سی لا گرانا دا دا انتخاباتو پا ورزو کی پا پاکستان کی دا احمدیانو او عیسائیانو او نورو لجکیو پا زد باقاعدہ یو کمپین روانی
پروسیس میں
کمپین چلی ہے. سو کیا مطلب ہے کیسے کمپین
کہ یعنی کہ مطلب فلان پولیٹیشن جو ہے
لکه د مثال په توګه کڅوک کاندید وی او د احمدیانو د حق خبره کوي، نو د هغه پر ضد پروپاګاندا کیږي او د مذهب د سپکاوي قضیه اور باندې جوړیږي، په هغوی تور لګیږي چې دا کاندید یا امیدوار د احمدیانو ایجنټ دی یا د يهوديانو ایجنټ دی. عیسایانو ته د غرب ایجنټان ویل کیږي.
مگر کیا جان سے مارنے کے بھی خطرے رہے ہیں ان کو؟
جان سے مارنے کی جو جہاں تک میری معلومات ہے اب کوئٹہ میں
پاری زمان دا معلومات لمخا پا کوئٹہ کی عیسائیانو تا اجازہ نو چھے پا ووٹونو کی برخوا واخلی پا کوئٹہ کی دا عیسائیانو پا کلیسا ہم حملہ واسپا
وہاں پہ کرسچن چرچ پہ اٹیک ہوا. یہ پہلی دفعہ مطلب کوئٹہ میں کرسچن چرچ پہ 2018 میں اٹیک ہوا،
حملہ ہوا ہے. گل بخاری میں آپ سے
گل بخاری ما تاسو نبزی تپوس کم نا میڈیا پاک لا خود بشری حقونو پاک لراتو ہوئے اول دا سیمال میګ د ټولو غټه مسله دا وخت په پاکستان کې امدا ده پنړیواله کچه هم په کورونې کچه هم شکایتونه ورسته ورسته سی واقعي تاسو رنګ ګوري د مسلې ته چې واقعي شکایتونه چې دي دا سم دي.
مې سمجھتی یم چې ماروی نه بالکل درست بات کی. ہیومن رائٹس وائلیشنز ایک تو ہو رہی ہیں، ہر قسم کی ہو رہی ہیں، جیسے سپیچ پہ انہوں نے کہا، موومنٹ پہ کہا.
زمانہ پہ پاکستان کی دا بشری حقوقو دا سرغڑاوہ دے شکایتو نسم دی. ہر قسمہ سرغڑاوہ دا روانہ دا، لکا پا تقریر او پا جلسو باندی پابندی دا. دا ووٹ دا ورکولو پلا رکی خندان ہم دا حقوقو سرغڑاوہ نا دا.
لیکن زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس بات پہ بھی غدار کہلاتے ہیں.
او تا ټول ډیر د فکر مندې خبر ادا ده چې کچري څوک د بشري حقوقو د سرغړونې په ځل بس پور تکړي نو بیا ورته غدار ویل کیږي. بیا ورته ویل کیږي چې ته د ادارو په ځل لګیای، ته د وطن خلاف لګیای. حالانکه مونږ د وطن په ځل سنر کو مونږ دا وایو چې د ټول پاکستانیانو ته د برابرې حقوقو ورکول پکار دي. په دې کې غداری د کومې
راغله؟ هم رائټس کی بات کوي،
په خپل سینا د غدارې د تهمت سره ژوند تیرو، خو بیا هم د بشري حقوقو خبره.
آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کیمپین چلی تھی، مطلب بلاسفیمی کی ایکیوزیشن جو تھی وہ الیکشن کیمپین کا حصہ بنی ہوئی تھی،
اور اس کو جو اس وقت حکومت ہے بہت زیادہ استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو شاید یاد ہوگا وسنی حکومت دا قانون دا انتخابات پر وقت دا خپل و مفادات رو پارو کارو احسن اقبال دا دیشوی وی اور حقا جو بلچو اسپتال تو رسیدو
کچھ پاکستانی صحافیوں کہتے تھے کہ یہ شاید ڈراما کرتے ہیں وہ تو ٹی وی کے اینکرز کہتے تھے
بیچاری کلثوم نواز ڈراما کرتے کرتے فوت ہو گئیں ایسی بھاگا
دا ڈرامی تورونا غلط دی مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہوں دا ڈرامی تورونا لگی دل ہاگا غریبہ پاناروخے
درست نہیں ہے ماروی ایسے میں جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے اندازہ ہوا
ماروی پا پاکستان کے دارت ہوئے چی چلنجون چی دی اگا دکار پا وقت ماندی دو خبریال دا پارا سدی ستاسو چلنجون چی دی اگا سدی کلچ تاسو کار کوئی او کلچ تاسو پا پاکستان کے دا خزی پائنس بانے کار کوئی
چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں خاص طور پہ اگر آپ خاتون ہوں تو پھر وہ چیلنجز جو ہیں ان کو آپ تقریباً 1 ملین سے ضرب دے دیں
چیلنجوں نے ڈیر دی بخاص طور پر کوم خزہ کار کوي د هغه مسلې لا هم نور ډیر وی بلکې دا سی کو وایو چې په 1 ملین کې ور لزر ور کړ نو بعد بنوي پټولنی زور سن یو د هغه خلاف مسلسل پروپاګاندا روانه وی او غوښنه ورته کیږي یو ورځ کې 2-300 ټویټونه د یوې خزې خلاف کیږي په هغه کې په زور زیاتی او د وژلو غوښنه ورته کیږي
نام کې سات اگر اس میں سے 250 ٹویٹس جو ہیں وہ صرف آپ کو جان کی دھمکی یا ریپ کی دھمکی دے رہے ہوں تو پھر آپ اسے آپ کی ظاہر ہے کہ ایک آپ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے تو اسی طرح سے پھر جو ہے اس کے علاوہ
لدی برسیرا کہ د بشری حقوق په حق لا سرکار کوي نو تل دا ول کی چې دا تند پاکستان دوست نه دی بلکې دښمن دی نو کوم خلک چې د خلکو د حقوقو لپاره میدان ته راوځي هغه هم د عوامو په ذریعہ بدنامه کیږي
عوام کے حقوق کے لیے لوگوں کے حقوق کے لیے میدان میں آتے ہیں ان کو عوام سے ہی گالیاں دلوائی جاتی ہیں ہم نے
د جالب او فیض نا واخلا تر اسما جہانگیر پورے خلق تا غداران او دخمنان ویل کیگی
دنیا سے رخصت ہو گئے یہی حال جو ہے وہ فیض صاحب کا ہوا ان کو غدار قرار دیا ان پہ سازش کیس جو ہے بنایا گیا ان کو جو ہے بالکل ایکس کمیونیکیٹ کر کے اور ان کا انتقال ہو گیا اسما جہانگیر مطلب آپ کس کس ہیرے کا نام لیں گے
مگر یہ تو الزامات ہے اپنی جگہ دکھ اور تکلیف کی بات یقین ہوتی ہوگی جن کے ساتھ یہ جن کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا مگر جہاں تک میں دیکھتا ہوں جو سب سے خطرناک بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر غیر مسلمان یا مسلمان کے دشمن ہونے کا جو تہمت لگتا ہے وہ کتنا خطرناک ہے
یہ بات بہت درست ہے دیکھیے میں تو کبھی اگر میں ذاتی بات کروں تو میں نے تو کبھی کوئی کلیم نہیں کیا میں کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان نہیں ہوں میرا مذہب کیا ہے
خطرناک خبر ہے صدا ما خو کلا دا دعوی نہ دکھڑی چیز مسلمان ایم کنے ایم دا زما ذاتی جوان دے پدی کی دبل چا کار نشتا دے ریاست ہم زمانہ تا پوس نشی کولے
مگر غیر مسلمان کو دشمن کے طور پر پورٹری کیا جاتا ہے
جب آپ غیر مسلم کو ایک ڈیمن کے طور پر ایک جو ہے ایک ایسے نفرت انگیز اشتہے کے طور پر ایک دشمن کے طور پر پورٹری کریں گے اور اس کے بعد آپ ہر زید بکر عمر کو کہیں گے جو پسند نہ ہو
لیکن کسوگ غیر مسلمان تھا دکھرے کی پستر گوری او دا یو دخمن پستر گوری او ہر حقا تن چیستا سو خواخ نوی ور تا دخمن ویل کافر ویل او خاص توگا پا دا سی حالاتو کی چی دجوان خطر وی ور سرا دا سی کول دیر خطرناک کار دے
آپ کو وہ کیا کہتے ہیں قابل وہ واجب القتل جو ہے وہ سمجھتے ہیں تو اور اس کے بعد خود ہی سے کسی عدالت کا کسی کا انتظار کیے بغیر وہ سلمان تاثیر کو بھی قتل کر دیتے ہیں مشال کو بھی مشال خان ہمارا بچہ اتنا ہونہار بچہ یعنی اگر آپ اس کی تحریریں پڑھیں تو آپ کو آپ زاروں قطار روئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہم نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا
تو جب ایسے حالات سلمان تاثیر یہ مڑ کو دو مشال پشان ہو خیار علی کی مڑ کا در حق لکھنی دیر خوی سڑے پر جڑا شی چھ دو مشال دو قتل واوری دو وطن دوستی ثبوت دادے چھ دو طاقتور خلاف ودری دل وطن دوستی دا او دا سے کول پکار دی اگنی ہم دا غداری دا
اور انکار کریں وہ سب سے بڑی حب الوطنی ہے اگرچہ اس وقت آپ کو غدار ہی سمجھا جائے گا اور آپ غدار کے طور پر ہی شاید آپ کی موت واقع ہوگی مگر وہ آپ کو کرنا ہوگا وہ نہیں کریں گے تو یہ سب سے بڑی غداری ہے
سلیم پاکستان میں ان تمام باتوں کے علاوہ قوانین ہے ادارے ہیں تحفظ
فراہم کرتے ہیں
سلیم سے پاکستان کے خو قوانین شتہ دے ادارے شتہ دے او کلنا کلے دا ادارے دا سی رپورٹنا ہم ورکی چی دے اقلیتن تا یا لگا کئیو تا و تحفظ ورکولو کی کامیاب شوی دی او داو خلاف چی سوکو لڑ دی یا غو مخینی ولی دا تاسو سے فکر کرو چی اقلیتن کا پردی باوجود ہم محفوظ نہیں نسنگا محفوظ کے دیشی
سب سے پہلے یہ تو جو لاس ہے ان کو امپلیمنٹ کرو بہت سارے پاکستان میں پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں لاس ایسے ہیں جو کہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں
اول خو پکار دی چی کم قانونونا جور سوی دی پا حق دی عمل وسی دا پاکستان پا این کی دا سی دیرائی قانونونا ستا چی دا لجاکیو دا حکونوش غورا نکوی خو پا حق عمل نکیجی او دا سی هم قانونونا ستا چی امتیازی دی پا حق کی دا بدلون ضرورت پکار دا چی طولو تا پا پاکستان کی دا برابری حکونا او ورکنسی دا مثال پا طول دا احمدیانو او عیسائیانو پا حق قانونونا امتیازی دی یو عیسائی پا پاکستان کی نخو وزیر اعظم جوڑے دیسی او نا دا عدالت مشر قاضی جوڑے دیسی
ایسے قوانین تو ہر ملک میں اپنے اپنے ہوتے ہیں جیسے امریکہ میں اگر آپ کی پیدائش امریکہ کی نہ ہو تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ صدر نہیں بن سکتے ہیں مطلب یہ تو قانون کوئی ملک اپنے حساب سے بنا سکتا ہے
لیکن امریکہ میں کبھی لا الاؤ نہیں کرتا کہ کسی
لیکن امریکہ کی بھی داسی قانون نست ہے جو مسلمان ہوئی اور جانتا مسلمان نسی ویلے دا پاکستان توہین رسالت پر دول قانون پر بلکم یو حیوات کی خونس
نہیں
ہے گل بخاری آپ لکھتی ہو ٹویٹر پر کام
یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں بہت اب میں بہت لوگوں کو دیکھ رہی ہوں سب بہت سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں
زنا په هیتم چې زما سره داسې ولی وشول ډیر خلک خبره کوي تنقید کوي لیکن که عدالتونه غیر قانوني کارونه شروع کړي بیا غلي خونه شو کې نشته
اگر وہ الیگل ان کانسٹیٹیوشنل قسم کا فیصلہ دیں گے تو ظاہر ہے ہم نے تنقید کرنی ہے یہ تو نہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے لیکن اس کے اوپر پھر حملہ آتا ہے
مجھے من تنقید کو نبیا را باندھے ہم لیکن کی پماولی ہم لوگ شواز نہ پوہی کم پٹولا نہیں زورا سا نہیں ہو تحمتو نہ خدیر زیاد دی کلا نا کلا خوزر خپل پیغامو نہ نشم کتلی دا خراب ہم لوگ دلاسا تحمتو نہ دا سے لگی چی تو دا نور و حوادون و ایجنٹ ہے کسو دا پاکستان نبل ملک دلار چی نبیا ورطا گوا خون کی گی چی گورو بدر سرا
اتنا اٹیک آ رہا ہے اور اسی قسم کے اٹیکس جس طرح کے ماروی کہتی ہیں وہ یہ کہ آپ راکی ایجنٹ ہیں آپ انڈیا چلی جائیں باہر چلے جاؤ تو کہتے ہیں واپس آؤ تمہیں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو میرے ساتھ جون میں واقعہ ہوا تھا یہ ہم سب کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی
آپ کی فیملی بچے خاندان دوست رشتے دار خوفزدہ ہو گئے اس سے
بہت بلکہ جو لوگ وہ اس طرح جو لوگ ایکچولی میرے
زما سره چې په جون کې شي وو زه تر اوسه نه پوهیږم چې دا څه ولې شو زما خپل خپلوان دوستان ټول یې لیدل وو ډیر خلکو به ویل چې د ګل سره داسې کې دي شي نو د هر چا سره کې دي شي
کې اگر ګل کو اٹھا سکتے ہیں تو پھر ہم کس کھاتے میں
میرے پروگرام کا بہت کم وقت رہ گیا آخری سوال ہے آج ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں
بخاری اس سب سے ورلڈ اکنامک فورم یو رپورٹ ترمخہ پاکستان پر ہغه ہوادونو کی تٹول لان دے دے یہ واضح یمن تے بر دے چھ حال تک د خزو سر امتیازی سلوک چھ دے اگر تٹول زیاد دے خواتین کے حوالے سے تاسو دیو خزی پتو کو پاکستان کی کار کوئی دی رپورٹ پسند ہو رہا ہے
عمومی چیلنجز میرا خیال ہے ویل نون ہیں وائلنس ہے لڑکیوں کی ایجوکیشن کم ہے مجھے تو ریسنٹلی پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی ڈرٹی سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں بھی ایف جی ایم ہے
خزو په عمومی چیلنجونو کې د هغوی خلاف تشدد دی د جینکو تعلیم نشته په پاکستان کې جنسی تشدد ډیر دی د پنجاب حکومت یو ښه قانون تیار کړو د خزو د تحفظ په حق لا هغه یو ښه قانون وو خو ملایانو او مذهبي ګوندونو او اسلامی نظریاتی کونسل لخوا یې سخت مخالفت وشو
اس کی مولویوں نے اتنی پاکستان کی جتنی ریلیجیس پارٹیز ہیں اور جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نہیں بھی ہیں وہ بھی اور وہ کیا نام ہے آئی آئی سی اسلامک کاؤنسل آف
اسلامک کاؤنسل آف پاکستان کاؤنسل آف اسلامک کاؤنسل آف
اسلامک ملین راپا سدل دا حقی خلاف او حقا قانونی پا شاوتم بولو دا پنجاب حکومت دا جنکو دا تربیہ کولو پروگرام ہم ملائیانو دیر سخ مخالفت وکرو خزی گرزی دے نشی واد دا پری خوخی نشی کولی زکا من پا دنیا کی تا ٹھولو شاہ
اگر کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی کے ایڈوائزری باڈی ہے وہ قوانین بناتی نہیں ہے ایڈوائز کرتی ہے گورنمنٹ کو بنانے کے لیے
جی ہاں وہ ایڈوائز کرتی ہے لیکن ان کی ایڈوائزری پنجاب حکومت تو نہیں ڈری انہوں نے مولویوں کو انگیج کیا کچھ 10-15 میٹنگز رکھیں اور ہر میٹنگ میں ان سے کہتے تھے اچھا ذرا بتائیں نا کون سی والی شک ہے ان اسلامک وہ ہم نکال دیتے ہیں اب مسئلہ وہ کہیں کہ نہیں شک نہیں ہم بتائیں گے یہ پورا لا تو کہیں بھائی اس میں 47 شکیں ہیں کوئی ایک تو بتائیں تو میسوجنی بہت انٹرنچڈ ہے عورتوں کی موومنٹ پنجاب حکومت نے یہ شروع کیا لڑکیوں کو امپاور کرنے کے لیے کہ ان کو موٹر سائیکلیں سکھائیں اور دیں اس کے اوپر بھی بہت ایک وہ آیا پش بیک آیا کہ عورت موو اراؤنڈ نہ کر سکے پڑھ نہ سکے شادی اپنی مرضی سے نہ کر سکے آپ کو معلوم ہے آنر کلنگ کتنی ہوتی ہے اگر شادی اپنی مرضی سے کر لو تو دیٹ از وائی ہم لوگ وہ 200 کی جو لسٹ ہے اس میں دیٹس وائی وی آر سیکنڈ لاسٹ
بہت بہت کم وقت رہ گیا میں آپ کو آپ کے پتہ
ماروی تدا تو وہ چی سنگ حالات سے مدیشی د خزر پارا کمی خزی چی بازار کی پ میدان کی پ عملی جون کی کار کول واڑی او غا ہم د سڑو سرا او گپو گو تے جل واڑی سنگ دا غد پارا حالات سے مدیشی
یہ بہت آسان بات ہے ایک تو یہ کہ خواتین کو سوشل سپیس کے اندر دیکھنے کی عادت ہو جانی چاہیے مردوں کو اب جہاں جہاں پہ وہ عادت ہو جاتی ہے وہاں پہ خواتین کے حالات بھی بہتر ہونے لگتے ہیں فیملیز کے حالات بھی بہتر ہونے لگتے ہیں
اچھا دا ڈیرہ آسان آدھا کچیری خزو تب ٹھولنے کی دکار موخی ورکریشی پکار دا چی سڑی دا عادت زان کی پیدا کی کچیری دا وشی نو حال تبا مسئلی آسانی شی پا پاکستان کی خزی ڈیر پا مشکل دا کورا وزی پا گاڑو کی زائی ورته نوی کچیر بهر وزی دوستانه چاپیریال یا ماحول نوی ورته
دوسرا یہ کہ یہ جو ہم نے خام خا کا ایک
بلدا چې په کار دے ټول خزو د حقونو لپاره غاک پورته کړی شي برابر قانون ورته جوړول پکار دي تاسو قوانین چې د خزو د حقونو پر ضد وي هغه ختمیدل پکار دي ختمیدل
پاکستانی پولیټیشنز
پاکستانی عوام تمام کے تمام کھڑے ہو جائیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں پاکستانی عوام کی فرینڈلی دوستانہ نہیں ہیں یہ ہمیشہ ان کے عوام مخالف فیصلے کرواتی ہیں اور یہ ہمیشہ سٹیٹ کے اوپر دباؤ اسی چیز کا ڈالتی ہیں جو چیز عوام کے مخالف ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے اور کانسٹیٹیوشن کو تمام جو ان کی آپ کی کانفلکٹ ہیں ود ان اس کے اندر کانٹرڈکشنز کو ختم ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے
بہت شکریہ آپ کا بھی سلیم بہت شکریہ آپ کا بھی گل بخاری آپ تشریف لائے پروگرام واشنگٹن ٹو خیبر زنگ پر ونے پوے پانا www.voadivanews.com ہم کو دیشے وزر نازہ دا پروگرام قربا رحمان بنرے اخلم اجازت خپل خیال ساتھ
عمر کی با زان تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چک زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تهی کار صحیح
دا هر انسان جوان باید دا بل لپارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ
اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا په وزیرستان کې د زربیاز په نامه چې کوم پوځي عملیات شوی په هغه کې یو شمیر کورونا او دکانونه مارکیټونه بازارونه او دغه شانته کې پېټرول پمپونه هغه تباه شوی. د پېټرول پمپونو چې کوم مالکان دي یو احتجاجي مظاهره کړې ده او د حکومت نه غوښتلې دي چې په دغه عملیاتو کې یو کم او یا پېټرول پمپونه تباه شوي دي چې د کورونو روپو دغه مالیاتو نو حکومت دې ورسره مرستې وکړي. د ډیو رادیو خبریال حمید الله د دغه احتجاج حال په خپل ویډیو رپورت کې راکړي.
د آل شمالي وزیرستان پېټرول پمپ اسوسییشن د چارواکو لخوا ډیونی واستول شو په شمالي وزیرستان کې به تمام پېټرول پمپونه تر هغه احتجاجن تړلې وي تر څو چې د معاوضه په حق لا د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. د اسوسییشن مرستیال صدر رفیع الدین ډیونی واستول
میشله کا مخشه د میشته معاوضه نه زموږ لپاره شوې ده. پېټرول پمپ ته چې کی مس مر شوې دي لړو زړ شوې دي ا دې میشته معاوضه نه زموږ لپاره شوې و په ربیه میشته بالو روغلی سے پرانتا لوڑی ایس ایس سب روغلی یوا پلما بلا خبر بلا خبر ایس می بیا پر ان پر شروع لی سے جلتا میں خبر او کڑا سرا اسلام آباد تا لوڑی سے پران منی سرایتا ایک وجہ تو سے پورا ایس پالیسی نو دوتا جڑا شوی جتا جتا پالیسی جڑا وی نیمیو ڈر کو ششینا وگڑل خو می کو ششینا جو سیم را میں وگڑل می ایک زینا نو می زرو للی بمیر دا مشورہ وگڑا چے 20 تاریخ پرے کمیشتہ پالیسی جوڑا نشوا دی می په خبر بند عمل ونه شو 20 سرت نه بعد به پال شمالي وزیرستان شو پټرول پمپ نه می بند وی می به دغه نه بعد په بنګال شه در نه ور کوي.
د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکانو د احتجاج داونه په پیښور کې په یو پریس کانفرنس کې اعلان کړو. وی وای په شمالي وزیرستان کې حکم او یا پټرول پمپونه دي او د تمامو پټرول پمپونو کې د زیارت دورز نه تیل خرڅول بند شوی دي. د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکان د کال 2014 نه د معاوضه غوښتنه کوي. دوی وای د کال 2014 په مهال د اپریشن زربیازب د پیل کې دروستو د دوی پټرول پمپونه روان پراته دي او دوی د بلابلو حکومتي چارواکو سره په دې حق لا ارزه کړې دي. خو دوی ته ویل کیږي چې دوران شو پټرول پمپونو د معاوضه د پاره لا کوم حکومتي تګلاره نشته دي. په قدرتي افتونو کې د مرستې ادارې اف ڈی ایم ای چارواکو دیونی استویل دا معاوضه د دوی د اختیار لاندې ناراضي. خود اسوسییشن صدر رکیب ګل وای دوی په درخواستونو ستړي شول نو پټرول پمپونو تړلو ته مجبور شول.
دغه نه بعد میز بار بار درې می ی 2016 نه شولینا مینتینا وکړل وم کړل په شرافت په طریقه په رغه طریقه باندې شولینا مینتینا وکړل خو د میز شول مینات چا ور وکړتای نه دی.
د شمالي وزیرستان د انتظامی یو اعلی چارواکي دیونی وسته ویل په دې حق لا انتظامی د اعلی حکومت چارواکو نه پالیسی او تګلار غوښته ده. خو دوی ته لتر اوسه ځواب نه دی ویل شوی. د پټرول پمپونو مالکان اوس وایي کده پټرول پمپونو په تړلو د دوی د معاوضه غوښتنې پوره نشوي نو دوی به مجبورن د وزیر اعظم عمران خان د بنګالا د کور وړاندې احتجاجي پرلت وهي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
درنو عزتمنو اوریدونکو د اورګزی سیمې حاجی ګل چې د کورنیو چرګانو یو فارم خلاص کړی دی یا پرانست دی هغه وایي چې د ورځې تر زرو کلدارو پورې آمدن لري او دغه تنور سوای ارشاد مومند ورسره خبرې اترې کړې وي. تاسو ته وړاندې کوو
حاجی ګل دی وخت خو زه چې کم دین او سعودي عرب کې مې لس دولس کال می تیر کړل او داغې نه بعد چې رالم نو مطلب دا چې بیروزګاري والته کې حالات هم خراب وو نو خپل ځاني مې دماغ کې یو آیډیا رالله چې دلته کې یو روزګار په کار دی. نو د چرګو پارمونه هو ډېر دي پارامي چې کوم دي نو ما ورته کورنۍ چرګو دا سوچو کړو ما چې دا شروع کړو کورنو انډو والا نو په دې چې کوم دي نو څلور د پاسه دوه لکه روپۍ خرچه راغلی سره د چرګو سامانه د هر یو شي کنه چې څونه کېدی شي په دې د څلور د پاسه او مخکې به چې کوم دي دا مونږ بچی روړی وو څه پکې بچو څه پکې پخې وي نو مخکې به شپېتانډې اچولې اوس ماشاءالله الحمدلله 1500 ته رسیدلې دي. نو چې مونږه پل په 200 روپۍ انډم ورکو نو دکاندارانو چې کوم دي په 15 خرڅۍ او ور سړی راځي الیا کورنۍ انډې تاسو ولیدل چې دې له مونږ غنم او جوار دل کړی دي. نو لکه دوایان هم ګرانې دي ځکه چې شیشه راځي د قونه شیشه دې زکام دپاره ده په 700 روپۍ باندې ده خرچی هم دی. خو شکر الحمدللہ ٹیم پکې تیریږي 700-800 روپے چکم دی 600 دی مکه چکم دی خوړلې هغه نه منافع نه وو، اوس چې کوم دی ورو انډه زیاتېږي نو مکه نه خوري او منافع زیاتېږي. چرګې راوستلې په 550 روپۍ دانه مونږ ته لوېدلې ده، او 550 روپۍ دا مونږ ته دانه لوېدلې ده، 130 چرګې وې او بچي وو هغه وخت کې، او 700 روپۍ ورځ خوري. عام سټینګ دار چې زبر دی خبره کوم، مونږ زمیداران خلک یو دلته کې مونږ سره خوا کې سندونه دي، په دې کې لوخې ولاړې دي. یو سړی دی لاړ شي، یو دوه ورځې لوخه اوري بي، د هغې لرې پکل تو کې به دا چرګې یا بچي دي روړي پکې دی واچي. ټوټل زمه چې بچي په وړي کې روړي د 1000 روپۍ روړي، نو په جمعې کې به انشاءالله دا 2-3 لکه روپۍ جوړوي. او چې د سړی وچې زما د دې وس نشته، نو بس لوخه دې پیدا کړي. لوخه مونږ زمیداران خلک په دغه کې ملاویږي په ټاپوانو کې، هغه د یو خرګاډي دوه روړي سفر دین پې واچي، لکه مونږ چې تاسو لیدا چوپال هم ساس کړي په هغې کې دي وي. باغی باندې خرچه نه راځي، باغ استاد لاس په محنت کې تاوره بوشپول دې جوړ ک، بس صرف چرګوټي په 50-70 روپۍ دانه ملاویږي، 2-3 میاشتې خواري به ورسره وکړي، او بیا به انشاءالله جمعې ته انډه. یاره بیروزګاری خو لکه دا خو لکه ګیلې دا هغوی په ځای ځکه نه دي چې محنت کوي، نو بیروزګاري نشته دی. ځکه چې زر ته وایم اوس هم چو سړی وچې دیاړي کوم، دیاړي هر ټایم ملاویږي. مونږ ورسره په پټو کې مطلب دا چې خپل خواري محنت هم کوو، دا مطلب دا چې دام هم شروع کړی دی، ډبل کار دی، په پټو کې خپل محنت کوو. دلته کې مور سره دام دی، کوسم لنډه ده، بس 2-3 سلو ټایم ورته ښکاره کیږو. به شکر الحمدلله
په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم، نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي،
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د 8 بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زی دی،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
نو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو، د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیده.
بالکل اوریدونکو، نه به اخلو اجازه ته بیا هم په دې ورځ باندې بلې دغه شانته کې معلوماتي خپرونه سره د دوی په وړاندې راځو. منزه
بالکل اخلو به اجازه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه بختور شه،
او د دې خپرونې تخنیکی اړخ ته پروډوسر وو ارشاد علي، هغه نه هم ډیره مننه کوو، او تاسو په لوی الله سپارو.
انجینران به مرته یاد کو چې زمونږ سره په ټیکنیکل سایډ باندې واسکو دی، ثانک یو واسکو، او واګنر دی، ثانک یو واګنر، دا غوینه به هم مننه وکړو. نو وا بخلو اجازه، خوش پاخه وختونه ولرئ، لوی الله پامه.